دوستانو ستړي مشې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د جوزجان والي لطف الله عزیزي وایي که په تسلیم شوو داعش جنګیالو یې دعوې موجودې وي د اساسي قانون په رڼا کې به محکمه کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي هغه درې تنه بهرنیان چې د کابل ښار له یوې سیمې ورک شوي وو مړي په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي. او همدارنګه اوري چې د اسرایلو صدراعظم ګواښ کړی که ایران د باب المندب تنګې وتړي له نړیوال اتلاف سره به مخ شي. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه دریو بهرنیانو مړي چې نن سهار د کابل ښار له ډسپیچلي سیمې لا درکو په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي. د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غني به ډېر ژر د افغان سولې او اوربند په اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. او د ایران مرکز تهران ته نږدې د دوهمې شپې لپاره هم خلکو مظاهرې وکړې. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو دریو بهرنیانو مړي چې نن سهار د کابل ښار له ډسپیچلي سیمې لا درک شوي وو په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا معلومه نه ده چې دا درې بهرنیان څرنګه د نامې حوزې اړوند د صنعتي پارکونو له سیمې برمته شوي، خو وایي چې مړي یې نن له غرمې وروسته وموندل شول. د ښاغلي رحیمي په خبره وچل شوي بهرنیان د هند، مالیزیا او مقدونیا وګړي دي چې د سویډکس په نوم کمپنۍ ته کار کاو.
د موسهي ولسوالۍ اړوند د شغاسي په سیمه کې یو کس د امنیت قمندانۍ سره تماس نیسي، وایي چې دلته درې نفره جسدونه پیدا شوي دي. متاسفانه به درې جسدونه پولیس راځي ځاین استعداد کې ګوري چې درې بهرني اتباع دي چې هغه په پچیس پنکچه باندې ویشتل شوي دي. په دغه دریو بهرنیانو کې یو یې هندی دی، یو یې د مالیزیا دی، یو یې هم د مقدونی هیواد دی.
نصرت رحیم ویل چې درې وړه کسان د توفنګچې په ډزو ویشتل شوي او قضیه تر څېړنې لاندې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غني به ډېر ژر د افغان سولې او اوربند په اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه ولسمشر ته د بېلابېلو اړخونو له لورې غوښتنې رارسېدلې دي او تمه ده چې طالبان هم دې غوښتنو ته غاړه کېږدي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس اسدالله خالد د امید سبا په نوم د یو سیاسي حرکت د اعلانولو پر مهال ویل چې دوی د سولې له هر حرکت ملاتړ او دفاع کوي. په سمنګان ولایت کې نن د 1.5 میلیون ډالر په لګښت پراختیایي پروژې افتتاح شوې. دا پروژې د اقتصاد، عامې روغتیا او لوړو زده کړو د وزیرانو لخوا پرانستل شوې. د سمنګان د والی وایان صدیق عزیزي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې پروژو کې د 5 کلینیکونو، 2 ښوونځیو او د سمنګان د پوهنتون لپاره د ودانۍ جوړول شامل دي. ښاغلي عزیزي وویل د دې پروژو لګښت د هند حکومت ورکوي. د ایران مرکز تهران ته نږدې د دوهمې شپې لپاره هم خلکو مظاهرې وکړې. دا اعتراضونه په ایران کې د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په عمل کې پیل شوي دي. په ټولنیزو شبکو په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې د تهران په کرج ولسوالۍ کې خلک سرکونو ته راوتلي دي او د اخوندانو د نظام د لرې کېدو شعارونه ورکوي. دغه راز په یوې بله ویډیو کې خلک مرګ پر دیکتاتور شعار ورکوي چې په ظاهره اشاره مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته ده. تر دې مخکې هم په تهران او یو شمېر نورو ښارونو کې سلګونو کسانو د وروستیو اقتصادي ستونزو له امله مظاهرې کړې دي. ترکیه وایي د امریکا لخوا پر دوو ترکی وزیرانو د بندیزونو د لګولو پر وړاندې به عکس العمل څرګند کړي. امریکا د چهارشنبې په ورځ وروسته تر هغې د ترکیې د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیزونه ولګول چې انقرې د نظربند امریکایي پادري له خوشي کولو انکار وکړ. 50 کلن اندریو براونسن چې په 2016 کال کې په ترکیه کې زندانی شوی او له تېرې اونۍ راهیسې په کور کې نظر بند دی. پر دې امریکایي پادری تور دی چې له هغو ډلو سره یې همکاري کړې ده چې په ترکیه کې دوه کاله وړاندې د پوځي کودتا ناکامه هڅه وکړه. د ترکیې د عدلي وزیر عبدالحمید ګل پر ځان د امریکا د بندیزونو په اړه ویلي چې دی په متحده ایالاتو او یا کوم بل هیواد کې یوه روپۍ هم نه لري. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو بیا د حکومت مخالف فتح الله ګولین ته په اشاره او په خپل ټویټر لیکلي چې موږ په امریکا کې یو ملکیت لرو چې هغه یې چهلته نه پرېږدو او اخلو یې. د ترکیې ولسمشر پیشنهاد کړی دی چې پادری اندریو برانسن به په امریکا کې د میش فتح الله ګولین د سپارلو په بدل کې خوشي کړي. متحده ایالاتو د رجب طیب اردوغان دا پیشنهاد رد کړی دی. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې دیرا د ملګرو ملتونو سولساتی ځواک له سیمه ییزې ادارې سره د هغو دریو روسي خبریالانو د وشلو پړه په پلټونو کې همکاري پیل کړې چې مړی یې د اګست په لومړۍ نیټه وموندل شول. دا خبره د ملګرو ملتونو ویاند فرحان حق پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مخر کې خبریالانو ته وکړه. ویل کېږي چې دغه درې روسي ژورنالستانو په دې جمهوریت کې د یو روسي پوځي قراردادي ډلې پړه پر یو مستند فلم کار کاوه.
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل تفصيلي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت یو غړی کتل شي وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا جوزجان والی لطف الله عزیزی وایي ک تسلیم شو دایش جنگیالو باندې دا موجوده وي د اساسي قانون پر وړاندې به محکمه کیږي. په جوزجان کې یو شمیر خوځا د لړیو ته ویل چې دایش جنگیالو په خوځو جنسيتي ریکړې او ځینې په زور نکاح کړي. پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې د کورنیو چارو وزارت وایي هغه درې تنه بهرنیان چې د کابل خار لې وی سیمه ورکشي او مړی په موسوی ولسوالۍ کې مندل شوی دی. په افغانستان کې د سولي علي شورا چارواکي وایي ولسمشر بډیر زر د سولي او اوربند په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وخت د افغانستان په اړه بزنی نور ریپورتونه هم در واورو. د ابم واوري چې اسرائیل غواښ کړی چې کباب المندب تنګې وتړل شي ایران بل نړیوالې ته لاف سر مخ شي. کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم له یاده مو بسي. دا جوزجان والی لطف الله عزیزی وایي که په تسلیم شو داعش جنګیالو ادعا موجوده وي د اساسي قانون پر وړاندې کې به محکمه کیږي. په جوزجان کې یو شمېر ښځو ازادي راډیو ته ویل چې داعش جنګیالو په ښځو جنسي تیری کړي او ځینې په زور نکاح کړي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د جوزجان د سیمه ییزو چارواکو په وینا په تیرو دوو ورځو کې په درزاب ولسوالۍ کې شاوخوا 250 داعش جنګیالي حکومت ته تسلیم شوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د تسلیم شویو داعش جنګیالیو د محکمې د غوښتنو تر پراخېدو وروسته د جوزجان والی وای که په کوم جنګیالي د ظلم او زور مشخصه ادعا موجوده وي محکمه بسي. لطف الله عزیزي د پنجمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تورن کسان به د اساسي قانون په چوکاټ کې محکمه کیږي.
تاسو خپل یو قانون لرو په افغانستان کې اساسي قانون لرو په اساسي قانون زلغه بلاندې کوم جرم کوم علي چې دغه جرم کړی چې داعش وي طالب وي تقبل سره وي کوم ادعا شته کوم عرضه شته او کوم چې جرم مشخص جرم لري په هغې باندې بالکل قانون هغې سره به معامله کړي.
د جوزجان سیمه چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې په درزاب ولسوالۍ کې شاوخوا 250 داعش جنګیالي حکومت ته تسلیم شوي چې طالبان او د افغانستان دفاع وزارت دواړه ادعا لري چې د دوی د فشارونو په ترڅ کې دغه کسانو تسلیمۍ ته غاړه ایښې. د دغه ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني ازادي راډیو ته وویل چې تسلیم شوي داعش جنګیالي به د بشر ضد جنایاتو د ترسره کولو په تور د محکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. د درزاب ولسوالۍ د سردری د کلی اوسیدونکي خالدی ازادي راډیو ته وویل چې د جنګیالیو تر خپلواک لاندې سیمو کې ځوانې او میړو کې ښځې په زور بیولې او ځانونه ته نکاح کړي دي.
نجونې یې کشولې او له ځان سره یې بیولې. داعشیان یو رقم ظلم کوي، ښځې له ځان سره وړي، خپله ښځې او لوڼې هم لري، خو بیا هم مجرد نجونې یې وړلې او ځان ته یې نکاح کولې. دوی زور و، موږ ورسره څه کولی شوی؟
د درې ماشومانو مور ظریفي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د جنګیالیو ورسره زور زیاتای کړی. د افغانستان لوی څارنوالي وای تر اوسه یادې ادارې ته د امنیتي بنسټونو له لوري د داعش جنګیالیو دوسیه نه دي سپارل سوې. د دغه ادارې بیان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل کله چې دوسیه ورته وسپارل سي دوی به له قانون سره سمې او وڅېړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون نظر هم راواخلو، خو دغه کمیسیون چارواکو له ژمنو سره سره په دې اړه خبرې ونه کړې. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل هغه جنګیالي چې د بشر حقونو په سرغړونو تورن دي باید محاکمه سي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي د داش ډلې جنګیالي په خپله خوښه نه بلکې د فشار له امله تسلیم سوي او کیدای سي چې هره شیبه ګواښ پیښ کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل تسلیم سوي کسان د باور وړ نه دي، حکومت باید دغه ډله د دې لپاره تر جدي مراقبت لاندې د ونیسي چې خپل افراطي اعمال د تسلیمۍ پر مهال په ښارونو کې ترسره نه کړي. د جوجان امنیت قمندان وایي چې دوی تر سختو تدابیرو لاندې نیولي او هره شیبه یې څاري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي هغه درې تنه بهرنیان چې د کابل ښار له یوې سیمې نن سهار ورک شوي او مړي په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي دي، اصلا داسې ښکاري چې یوه جنایي قضیه به وي. دا چې دا کسان د کومو هیوادونو اوسیدونکي دي او دلته په کابل کې یې څه دندې درلودې په اړه یې زما همکار اکرام الله اکرام د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان له مرستیال نصرت رحیمي سره مرکه کړې. دا مرکه اورو.
ډېر مننه. نن سهار 8:30 دقیقې د نهمې امنیتي حوزې اړوند د صنعتي پارکونو په سیمه کې د سودکسو په نامه د بهرنیانو لوجستیکي کمپنۍ ده، د مخې ته درې تنه بهرني اتباع د یوه شوارلایت موټر نه چې زیری دی د هغې نه ښکته کېږي په خپل رضایت سره، چې هلته هېڅ سره سبب نه دی ایجاد شوی. هغه لومړني معلومات چې زموږ ښیي درې تنه بهرني اتباع په یوه کورلا کې سینی او د کورلا په یوه نامعلوم مسیر باندې حرکت کوي. شل دقیقې وروسته د همدغې بهرنیانو ډریور کمپنۍ ته راځي او ادعا کوي چې دغه کسان د جدنه اختلاف شوي دي. د هغې نه وروسته د کمپنۍ مسؤولین پولیس په جریان کې چې په محض دی چې پولیس خبرېږي ټولې مواصلتي لارې په داخل د ښار کې او په ولسوالیو کې د مسدېږي. له بل مرغه دوه ساعته وروسته د موسهي ولسوالۍ شغاسي سیمه کې د درې تنو جسدونه هلته پیدا کېږي چې یو یې هندی دی، بل یې د مالیزیا هېواد دی او درېیم یې هم د مقدونیې هېواد دی. دوی حالات هلته داسې و چې دوی لاس تړلي وو، ولچک وو او په پچیس پنچې باندې قتل رسېدلي.
رحیم صاحب، طبعا لومړنی تحقیقات به پیل شوي وي، د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ویلی شي چې دغه پیښې د رامنځته کېدو دلایل څه کېدلی شي؟
دا به وروسته معلومه شي چې دا د ډریور لخوا راجوړېکړې شوې ده، دوی خپله غفلت دی او یا هم واقعا دوی په داسې یو مسیر کې وو چې دوی د اختطافیانو له کمین سره مخ شوي دي. دا به وروسته دقیق معلومیږي. دا څه چې ما تاسو ته عرض وکړه، دا لومړني معلومات و، بشپړ معلومات د تاسو سره، تاسو له طریقه د افغانستان له خلکو سره شریک کړو.
رحیم صاحب، څه فکر کوئ چې دا یوه تروریستي پیښه به وي او کنه جنایي؟
تر ډېره بریده زموږ تجربو ښودلې ده او موږ تفقاتو ښودلې ده، مخکې چې کوم واقعات شوي دي چې ډېری دا جنایي پیښې دي، تورستی پیښې دې شکل نه واقع کېږي، خو بیا هم اوس مطلق نه شو ویلی چې دا تورستی پیښې وي او که چېرته هم جنایي.
رحیم صاحب، دا کوم تاسو درې کسان چې یاد کړ چې دا وژل شوي دي، دا د همدغه کمپنۍ مربوط وو که نه د بیلابیلو، یا اصلا دوی څه کاره وو؟
د کاروبار موضوع تر اوسه دا هم تحقیقات کېږي چې دوی وظایف شي او کوم څېړنه چې دوی هغه مربوط تحقیقاتو کېږي. خو څه چې ویلی شو هغه چې لومړني معلومات همدغه ښیي چې درې واړه دغه بهرني اتباع د همدغې کمپنۍ چې ما یادونه وکړه د دې
کارونو دغه ډول بهرنیانو وژنه په کابل کې طبعا د اندېښنې وړ ده. د بهرنیانو د ساتنې په هدف باندې اصلا پولیس کومې برنامې تر لاس لاندې لري؟
وګورئ، ټولو بهرنیو نهادو ته په افغانستان کې هېڅ مکلفیت لري چې دوی تامین امنیت وکړي. ټول مراجعو کې په ټولو بخشو کې نهادو کې دوی پولیس توظیف دي. زموږ کومې څېړنې چې ښیي په ډېریو مواردو کې دوی خپله غفلت وي چې هغه باعث د داسې پیښو کېږي. یعنی ډېرې کمې داسې پیښې شته دي چې پولیس دوی په جریان کې اچولي وي او دوی بیا پولیسو نه دوی اختلاف شوي یا وژل شوي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې او بخښي دوستانو د نصرت رحیمی سره مرکه واورېده. نن په کابل ښار کې درې تنه بهرنیان تښتول شوي او څو ساعته وروسته یې په مساوي ولسوالۍ کې مړې موندل شوي. د ښاغلي رحیمی په مرکه کې مو واورېدل چې تر ډېره ګمان کېږي دا به یوه جنایي پېښه وي، خو دی وایي چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله ملي اردو ته د جلال آباد ښار د امنیت مسؤلیت سپارل د حل لاره نه ګڼي. وایي د ملي اردو ځواکونه باید په ښار کې د امنیت لپاره د ګمارل کېدو پر ځای د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمې هدف وګرځي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د پنجشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په ننګرهار کې ناامني تر ټولو بد حالت ته رسېدلی او حکومت باید له استخباراتي لارو مخنیوی وکړي. له دې سره د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هېواد دفاعي ځواکونه به چېرته هم د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې بې پروایي ونه کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
په ننګرهار کې خونړیو حملو د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې غوسه راپارولې ده. د یادې ډلې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل امنیتي ځواکونه د جلال آباد ښار د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. د دغې ډلې د غړو په وینا د ملي اردو ځواکونو ته د جلال آباد ښار د امنیت سپارل منطقي حل لار نه ده او باید دا ځواکونه د ښار پر ځای د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د دوی پر وړاندې عملیات وکړي. د یادې ډلې مشر عزیز احمد تسل وایي حکومت باید له استخباراتي لارو چارونه په ګټه اخیستنې سره د نامنیو مخه ونیسي.
دا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. د افغانستان یا په خاصه د ننګرهار ولایت امنیت په دې باندې نه ټینګیږي چې تاسو الته اردو ځای په ځای کوي. دلته تاسو هغه د اردو پوځیان هغه د داعش ځالو ته ورواستوئ، هغه چین ته واستوئ، هغه اسکیمینې ته واستوئ، هغه هغو سیمو ته واستوئ چیرته چې داعش جنګیالي حضور لري، چیرته چې داعش جنګیالي په پراخه کچه باندې فعالیتونه کوي. یعنی اگر ریخه تاسو غوڅ کړئ
دا په داسې حال کې ده چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې موندنې ښیي چې په تېرو شپږو میاشتو کې په ننګرهار کې د انتحاري حملو او جګړو له امله شاوخوا 300 کسان وژل شوي او له 200 ډېر نور ټپیان دي. په نوموړي ولایت کې په افغان هندوانو او سیکانو حمله په مستوفیت د پوهنې په ښاري مدیریت د قابلو د روزنې په یو مرکز او د کډوالو چارو په ریاست حملې خونړۍ حملې ګڼل کېږي چې د ډېرو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. دا چې په دغو حملو کې تر ډېره ملکیان قرباني شوي د عدالت غوښتنې ډله د حملې د ټولو اصولو او بشري قانون خلاف عمل ګڼي. د دغې ډلې یو بل غړي محمد عاطف فخرزاده یادې خبري غونډې ته وویل
د دې منطق چیرته دی؟ زه نه پوهېږم دا د داعش ترهګره ډله ده که هر بله ترهګره ډله ده، دا په کوم منطق د قابلګانو په ادارې باندې برید کوي؟ دا د ټولو بشري قوانینو ضد کړنه ده، دا د جګړو د قوانینو ضد کړنه ده. موږ یې په سختو ټکو غندو، په امنیتي ادارو هم غږ کوو چې د دې غمیزې پېښه ونیسي.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو نه دی چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پکې په لرې پرتو سیمو کې څو کاله وړاندې خپل خوځښتونه پیل کړل. په ننګرهار کې تر وروستیو خونړیو حملو وروسته د ننګرهار چارواکو خبر ورکړی چې د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی. له دې سره د دفاع وزارت دوینده دفتر سرپرست محمد راتمنش د پنجمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملي اردو ته د امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ دنده سپارل شوې ده. دی وایي دا په دې معنا ده چې موږ یوازې خدمت کوو، په دې معنی نه ده چې د جلال آباد ښار د جنګ په ډګر بدلوو. امنیت او پولیس خپل کار کوي، خو د اړتیا په وخت کې موږ ورسره همکاري کوو. ښاغلی رادمنی شوی د ملي اردو ځواکونه د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د وسلوالو مخالفینو د سنګرونو د له منځه وړلو لپاره په جدي عملیاتو بوخت دي. د ده په وینا افغان دفاعي ځواکونه چېرته هم د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې بې پروایي نه کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډېر زر د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریک کړي. د دې شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې له ولسمشر څخه د اوربند غوښتنې شوي، خو نوموړی بل مسله مشورو وروسته خپله پرېکړه اعلان کړي. محمد حدیث پردیسی په اړه جزئیات لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په ورځو کې د اوربند اعلان په اړه له خلکو سره په سلام مشورو بوخت دی. افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر په دې اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه له ولسمشر څخه غوښتنې شوې دي.
ولسمشر په دې اکله ډیر زر ان شاء الله تصمیم دی ملت سره شریک کړي د ملت تقاضا ورته راغلي دي د عالم اسلام د علماء او تقاضا ورته راغلي دي د او اي سي او د سعودي د ټول تقاضا وي د مملکو د قطر او د ټول په شمون تقاضا وي راغلي دي او ان شاء الله ولسمشر به د مشورو نروسته د اوربن په اړوند د ټول ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته به ان شاء الله مثبت ځواب وي.
اکرم خپلواک وی افغان حکومت له طالبانو سره د اوربند اعلان ته چمتو دی او هیله یې وښوده چې طالبان هم د غوښتنې طلب بی کوي. د ښاغلي خپلواک په خبره اوربند یوازې د افغان حکومت نه بلکې د خلکو اسلامي نړۍ غوښتنه ده. د سولې د عالي شورا د درلنچا مشر وی په افغانستان کې سوله د بین الافغاني خبرو له لارې ممکن ده او حکومت په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. د کوچنی اختر په ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند چې وروسته بیا موده د حکومت لوري وګده هم شوه په تیرو څو لسیزو کې لومړنۍ تجربه و چې په ملي او نړیواله کچه ترې هرکلی وشو. له هغې وروسته له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره هیلې زیاتې شوې خو طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو له کولو انکار وکړ. خو یوه طالب چارواکي رسنیو ته دا منلې چې څو ورځې وړاندې د دغې ډلې استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې خبرې شوې دي. په همدې حال کې د ملي امنیت د پخواني رئیس اسدالله خالد مشرۍ سیاسي حرکت چې نن خپل موجودیت اعلان کړ وایي د سولې له هر حرکت ملاتړ کوي. د دغه حرکت مشر اسدالله خالد
اهداف ما
دی وایي زموږ نظر از موږ د ګران افغانستان لپاره لومړی اړتیا او هدف د سولې او ثبات ټینګښت دی. له سولې پرته بین الافغاني خبرې ممکن نه دي. موږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له هرې هڅې دفاع کوو. کڅام تر اوسه وسوال طالبانو چې آیا په لوی اختر کې اوربند کوي او کنه څه نه دی ویلي خو هیله شته چې دغه ډله به د کوچني اختر په څیر اوربند وکړي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک وایي چې نور له جنگ جګړو ستړي شوي او له هرې ممکنه لارې نه په استفادې باید د سولې د خبرو د پیل او د تلپاتې سولې لپاره هڅې وشي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خپرونه هر ورځ سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او خوالي په برخه کې د عمران خان د خبرو هرکلی کوي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو تر بري وروسته په خپل لومړی غیر رسمي وینا کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. اکرام الله اکرامې په اړه ریپورت لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه او یو شمیر ملي سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې د عمران خان د وروستي او سرګندونو په اړه خوښي څرګندوي او وایي چې باید دغه سرګندوني عملی بڼه غوره کړي او په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د سیاست ښکار نشي. د دغه خونی د عامل پلاوی رئیس نقیب الله صافی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې سیاستونو خړې پړې کړې وي. خو د په خبره د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د عمران خان لبري وروسته اوس دا هیله زیاته ده چې عمران خان د نوي پالیسۍ لمخې هڅه وکړي چې د دواړو هیوادونو په سوداګریزو اړیکو کې خواله راشي.
او د عمران خان د وروستي سرګندونې مونږ په دې ته هرکلی وایو. ان شاء الله چې د عمران خان د سرګندونې یو ښه اړخ ونیسي او که چېرته عملي شکل ولري نو دا به د افغانستان او پاکستان تجارت کې یو نوی پرمختګ او یو نوی باب.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو له بری وروسته په خپلې لومړنۍ غیر رسمي وینا کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. عمران خان دغه شان په خپلو دې خبرو کې دا هم ویلي چې پخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 2.5 تر 3 میلیارد ډالرو پورې رسیده خو په خبره اوس دغه راکړه ورکړه 500 میلیونه ډالرو ته راښکته شوې ده. له دې وړاندې یو شمېر پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو د جوړونې او د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د رغولو په هدف حلې ځلې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر رحمدین آغا هم د عمران خان د روسي سرګندونو په اړه خوشبيني خي خوای ویره داده چې یو وار بیا د دواړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې د سیاست قرباني نشي.
زه دې خوشبینم او هیله من يم چې د عمران خان د خبرې د عمل جامه واغوندي او هغه تجار او د افغانستان د تجارت او اقتصاد په اړه چې کوم مشکل موجود دی یا موجود وو هغه عام تم حل شي. خدای دې وکړي چې د عمل جامه واغوندي او اقتصاد بیا د سیاست قرباني نه شي.
حاجی آغا وای چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به سوداګریزي اړیکې هغه مهال پراختیا ومومي چې پاکستان د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې هواري کړي. د ده په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې د کمیدو ډیر زیان د افغانستان په پرتله پاکستان ته رسیدلی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل ګواښ کړی ک باب المندب تنګی وتړل شي ایران بل نړیوال ائتلاف سره مخ شي. دا ګواښ د اسرائیلو صدر اعظم پرون وکړ. صفی الله استانګزی په اړه رپورټ لري.
اسرائیلی چارواکو وروسته له هغه دا ګواښ کړی چې تېره اونۍ د سعودي عربستان دوه تیل وړونکي بیړۍ په باب المندب تنګي کې وویشتل شوې. د ایران سپاهي پاسداران او د یمن په حوثي یاغیانو پورې تړلیو رسنیو د دغو بیړیو له ویشتلو هرکلی کړی دی. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې په ایران پورې تړلیو عواملو د نړیوالې بیړۍ چلونې امنیت ته د خنډ پېښولو په هڅه کې د سره سمندرګي په باب المندب تنګي کې د ده په خبره یو وحشت جوړ کړ. نتنیاهو چې د اسرائیلو د نویو سمندري ځواکونو په پوځي مراسمو کې برخه خستیوه پرون ایران ته داسې ګواښ وکړ. د وای که ایران د باب المندب تنګي د تړلو هڅه وکړي زه ډاډه یم چې له نړیوال ائتلاف سره مخ کیږي. هغه ائتلاف چې ایران به دې کار ته پرې نږدي او اسرائیل بل خپل ټول ځواک سره د هغه یو برخه وي.
الکول
د ایران ولسمشر حسن روحانی هم څو ورځې د مخه ګواښ وکړ چې که امریکا د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي هیڅ هیواد به د ایران له لاسه خپل تیل صادر نشي کړی. هغه د هرمز تنګي د تړلو ګواښ وکړ. هغه څه چې د ایران د مشر آیت الله علي خامنئي له پراخ هرکلی سره هم مخ شو. د ایران دا ګواښونه وروسته له هغه وشول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې هیوادونو ته ګواښ کړی چې که له ایرانه د تیلو واردات بند نه کړي له جدي عواقبو سره مخ کیږي. د ایران تر دې دریځ وروسته سی این این رپورټ ورکړ چې لوړپوړو امریکایي چارواکو د اوبو د تنګیو د احتمالي تړلو د مقابلې لپاره د پوځي قوې د کارولو مسله څېړلې ده. سی این این دا هم ویلي چې د امریکا دفاع وزارت په دغو څېړنو کې د یو پوځي ائتلاف په رامنځته کولو بحث کړی چې په سیمه کې د امریکا له متحدینو له هغې ډلې سعودي عربستان سره په ګډه د پوځي عملیاتو اجرا کول یې په غاړه وي. باب المندب د یمن په جنوب کې پروت دی او د اسرائیلي رسنیو د راپور په حواله د حوثي یاغیانو له ګواښ سره مخ دی. د غرسنۍ ویلي د سعودي عربستان په بیړیو د تیرې اونۍ برید هم ښایي حوثي یاغیانو له خپلو ایراني ملاتړیو سره په ګډه د بې سورلۍ او چټکو بیړیو په واسطه د راکټونو په توغولو کړی وي. باب المندب تنګی چې 28 کیلومتره پراخ دی د ورځې 4,000,000 بیرله تیل پرې تیریږي او اوس له ګواښ سره مخ دی او د دغو ګواښونو په لومړیو عواقبو کې سعودي عربستان له دې تنګي د تیلو انتقال بند کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لوړ ورور ک په ټول افغانستان کې یو لوی مشکل بلل کیږي. خو په غزنی کې بیا زیات ولور لامل تر یو نیم لکو زیات ځوانان د ولور ګټلو په موخه نور هیوادونو ته تلل دي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ لري.
له غزنی څخه په لسګو نظر ځوانان د خپل عزت ته خوندي کولو په مخه نورو هیوادونو ته په مسافرۍ پسې ځي تر څو د پلار پر کور کوژده کړې نجلۍ راواده کړي. خو دا چې دغه ځوانان په کلونو کلونو په ولور ګټلو پسې له کوره تللي وي نو وایي چې ځینې په خالي لاس ځینې په نشه یي توکو روږدي او څه برخه یې د ناوې د ولور له پوره کولو څخه وروسته خپلو کورونو ته راځي او ځینې نور یې په دریابونو کې د ماهیانو خوراک کېږي. سمیع الله چې د ولور د ګټلو په مخه هیواد تللی راغلی او بیا روان دی وایي سخت کړاونه یې ګاللی دي.
زه یوارې مخکې ایران ته ولاړم بیا بېرته ورې د ایران حکومت زه بېرته راواړولم بېرته افغانستان ته راواړولم. اوس مې بیا نیت کړی چې یوارې بیا ایران ته ولاړ شم. بېکاري ده ما کوزده کړې ده نو اوس غواړم چې ورور وګټم. نو زه به تر وخته پورې په مسافرۍ کې یم تر څو پرې ما دا ورور نه یې ګټوي.
که سمیع الله د ولور په ګټلو پسې بیا له خپله کوره روان دی نو په غزنی کې د ځوانانو امیر عبدالاحد مرجان خیل وایي دا وخت یوازې د غزنی ولایت تر یو نیم لک زیات ځوانان له کوژدې کولو څخه وروسته د زیات ولور د ګټلو په موخه نورو هیوادونو ته تللي دي.
په افغانستان کې ولور د ځوانانو لپاره یو ټولنیز ستونزه ده. د افغانستان بیا خصوصا د غزنی ولایت له یو نیمو لکو نه تر دوه لکو ځوانان تقریبا چې موږ مسافر دي په نورو هیوادو کې، دوی د نورو ستونزو تر څنګ یوه ستونزه هم ولور ده.
دا چې دغه کار د کمیلموی او خور لور ته حق نه ورکول بلل کېږي، نو قدرت الله نرمیوال وایي مخورین او قومي مشران دي د ولور په کمولو کې خپله ونډه واخلي تر څو ځوانان له مسافرۍ څخه رامنې او خوشحاله ژوند تیر کړي.
دا ډېره ستره اجتماعي ستونزه ده. دا ستونزې په هر ډول کېږي، دا باید حل شي. دا باید دې کې قومي مخور کوم پرېکړې څه کړې دي د ولور د کمښت دی چې باید ولور کم شي. د هغو په اړه باندې باید دوی خپلې پرېکړې خلکو باندې عملي کړي تر څو راتلونکي کې د موږ ځوانان له دغسې بدمرغیو څخه راوژغورل شي.
که څه هم چې د پښتنو غلجیو د قوم ډېری قبیلو د مناسب ولور ټاکلو تړونونه کړي دي، خو ډېری کسان وایي چې بیا هم زیات خلک په دغه تړونونو عمل نه کوي او تر ټاکلي ولور څو چنده زیات ولور اخلي، چې دا د ځوانانو لپاره له کوره په مسافرۍ پسې د تللو سبب جوړیږي.
په همدې رپورټ سره ورسېدلو د مازیګر څلور نیمو بجو ته رضوان مراد سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو دریو بهرنیانو مړي چې نن سهار د کابل ښار له ډسپچلي سیمې لا درکه شوي وو په موسی ولسوالۍ کې موندل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر شر د افغان سولې او اوربند په اړه خپل پریکړه له ولس سره شریکه کړي. په سمنګان ولایت کې نن د 1.5 میلیون ډالرو په لګښت پراختیایي پروژې افتتاح شوي دي. د ایران مرکز تهران ته نږدې د دوهمې شپې لپاره خلکو د روانو اقتصادي ستونزو په عکس العمل کې پراخې مظاهرې وکړې. ترکیه وایي د امریکا لخوا پر دو ترکی وزیرانو د بندیزونو د لګولو پر وړاندې به عکس العمل څرګند کړي. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ډیره ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواک له سیمه ییزې ادارې سره د هغو دریو روسي خبریالانو د وشلو په اړه تحقیقاتو کې همکاري کوي چې مړی پرون وموندل شول.
او سم څو سپورتي خبرونه له یوسف خان زدران نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آیرلینډ پر وړاندې د لوبو لپاره تمرینات پیل کړل. دا تمرینات د کرکټ د ملي لوبډلې د روزونکو پښتون کې نن پنځم په انګلستان کې پیل شو او ټاکل شوی چې د اگست میاشتې تر 18 نیټې دوام پیدا کړي. د کرکټ ملي لوبډله د تیرې شنبې په ورځ له آیرلینډ سره د دریو نړیوالو شلو ورځو او 350 ورځو لوبو پر وړاندې د تمریناتي کیمپ په هدف انګلستان ته ولاړه. ملي لوبغاړي به د انګلستان په تمریناتي کیمپ کې له برخې اخیستو وروسته د اگست په 18 نیټه د آیرلینډ هیواد ته ولاړه. د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ سیالوی لړۍ د روانې اگست میاشتې له 16 نیټې د آیرلینډ په قربتو په آیرلینډ کې پیلېږي. په کابل کې د تنکیو ځوانانو د بوکس وهلو د غراوي سیالۍ پیل شوې. د بوکس وهنې د فدراسیون رئیس عبدالله شکیب نن ازادي راډیو ته وویل د غراوي په دغو سیالیو کې 655 تنکیو ځوانانو ګډون کړی چې له منځه به یې 250 لوبغاړي انتخاب شي. نوموړی وایي دا سیالۍ تر 10 ورځو پورې دوام کوي. ټاکل شوي چې د دغو سیالیو په پای کې د افغانستان د بوکس وهلو فدراسیون د 13 کلنو 14 کلنو 15 کلنو او 14 کلنو بوکس وهونکو ملي لوبډلې اعلان کړي. او وروستۍ خبر دا چې په پلازمېنه کابل کې د لومړي ځل لپاره د باولینګ انتخابي سیالۍ پیل شوې. د بدن روزن د ریاست وان عارف ایمان ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د باولینګ فدراسیون لخوا جوړ شوې چې هدف یې د کابل د باولینګ لوبډلې لپاره د شپږ غوره لوبډلو انتخاب دی. دی وایي دا سیالۍ د یوې ورځې لپاره دي چې پکې 2 لوبغاړي په 8 ګروپونو کې یو له بل سره سیالي ترسره کوي. د افغانستان د بدن روزن ریاست د معلوماتو له مخې د تېرې 1 کال راهیسې په افغانستان کې باولینګ د مسلکي کېدو په طرف تللی او ډېر مینهوال یې پیدا کړي دي. پیمان وی ټاکل شوی چې راتلونکي پنځم باندې میرمنو بالینګ سیالي هم په کابل کې ترسره شي.
دوستان اوس هم مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د اداري پروګرام درته وړاندې کوو، همدارنګه کور کلی اونیس پروګرام واوري،
د خبرونې ورسته ریپورت راخلو. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې یو شمیر ځوانان وایي که دولت غواړي چې دغلته د جګړې سطح راټیټه کړي، نو ځوانانو ته دې د کار کولو زمینې برابر کړي. دوی وایي دا مهال په روزګان کې شاوخوا په سلو کې اویا ځوانان بیکاره دي چې زیات شمیر یې نشو ته مخه کوي او یا هم د دولت ضد وسلوالو په لیکو ورګډیږي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په دې ولایت کې 250 کسانو ته د حرفوي زده کړو مرکز پرانیستل شو. له دې جملې سل مېرمنې دي او یاد کسانو ته به په لسو بېلابېلو برخو کې زده کړې ورکول کېږي. نور حال به له اروزګان څخه د شریف الله شرافت په ریپورټ کې واورو.
اروزګان میشت ځوانان وایي په دغه ولایت کې روانه جګړه ټوله بیکاره ځوانانو د پیسو پیدا کولو په مقابل کې روانه کړې او په خبره کې دغلته بیکاره ځوانانو ته دولت د کار زمینه برابره کړي، نو زیات شمیر ځوانان به له مورچلو راکښته سي او وسلې به پر ځمکه کښېږدي. دوی وایي اوس مهال په اروزګان ولایت کې شاوخوا 70% ځوانان بیکاره دي چې زیات شمیر ځوانانو یې نشي توکو ته مخه کړې او یا هم د دولت ضد وسلوالو لیکو ته تللي دي.
دولت باید دا وکړي چې دا هر څه نور هم پراخه کړي، دا کار ډېر کړي. یاره 70% ځوانان په اروزګان کې بیکاره دي ځکه چې هغه کاروبار نه لري.
خو زیات خلک چې بیکاره ګرځي، موږ یو ارجو او توکل دا دي چې تاسې دا کار موږ ته د لوړ پوړي چارواکي نور انځه عرب بدبختي چې د چرام دغه کېږي خاص د بیکاری څخه ده.
اصول کې آیا فساد خو بیخي دغه بیکاره و چې دا جګړې په پرمخ ورو کې چې موږ اروزګان ته کار وسی او موږ روزګان ویلات خلک خاص د بیکاری دغه توسلاړي چې نن جنگ وکي.
کچیر موږ د درسونو زمينه برابر سي جنگونه به پرمخ ورکسي، دا غلاوی دا نشي دا جنگونه دا هر څه به ورکسي.
دا په داسې حال کې چې په دغه ولایت کې 250 کسانو ته د حرفوي زده کړو یو مرکز پرانستل سو چې سلې پکښې کې مېرمنې دي. په دغه ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس فضل رحیم حقبین د یاد مرکز د پرانیستې پر مهال وویل چې په دغه مرکز کې به دغه 250 کسانو ته په لسو بېلابېلو برخو کې زده کړې ورکړي. نوموړی زیاتوي چې د دغه مرکز لپاره نه اتیا لکه افغانۍ ځانګړې سوې چې د دغه ځوانانو پر روزنه به یې مصرف کړي.
سږ کال به موږ په اروزګان ولایت کې 250 کسان د پنځه حرفوي زده کړو له مرکز څخه فارغوو. چې په دې کې د اونیو کال دپاره موږ 10 حرفې لرو، د موټر وایرینګ حرفه لرو، د ګلدوزۍ حرفه لرو، د کالین بافۍ حرفه لرو، د کمپیوټر د هارډویر حرفه لرو او همدارنګه د موبایل حرفه لرو، د مرغداري حرفه لرو. تقریبا 10 حرفې موږ په دغه سر کال کې چې د دې حرفو د جملې څخه درې حرفې موږ په ولسوالیو کې تطبیق کوو.
د نشي توکو پر ضد مبارزې ادارې مسولین هم وایي چې د حرفوي زده کړو پروګرامونو په جوړولو سره به د هغه ځوانانو شمیر هم راکم سي کوم څوک چې په نشي توکو روږدي دي. د یادې ادارې مسول جمعه خان بشری داسې وویل:
نو ان شاء الله دغه نموري برنامه چې شروع کیږي دا بهترین برنامه ده او دا د خلکو لپاره کار پیدا کوي، خصوصا د ځوانانو لپاره، د مایبینو لپاره. نو زه امیدوار یم چې دا به نشي توکو پر ضد د مبارزې په لاره کې هم مسنه ثابت شي.
هغه مېرمنې چې په دغه مرکز کې نوملیکنه کړې او غواړي چې زده کړې وکړي ډېرې خوشاله دي چې دولت د کسب زده کولو زمینه ورته برابره کړې. دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر مېرمنې بیکاره دي او که چیرې دولت د کار کولو زمینه ورته برابره کړي، نو د فقر او غربت کچه به راټیټه سي.
موږ د دې لپاره راغلي چې دلته یو شی زده کړو او خپل د ژوند ضرورت پوره کړو. د ګلدوزۍ کار چې زده کړو بیا په آینده کې زموږ لپاره ډېر ښه دی. چې ډېر بیکار مېرمنې سته ده په دې اروزګان کې، خو چې داسې کارونه ډېر اوسي نو ډېر به ښه وي، ډېر پرمختګ کوي. زما په نظر 80% خو به بیکاري واغونه، خو نو ولې نه پرېږدي؟ زموږ د کورنۍ اړتیاوې هغونه چې موږ ضرورت ورته لرو، بیا زموږ کورنۍ سره هم ډېر کومک کوي، ډېر مرسته ورسره کولی سي.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 90% خلک یې نالوستي دي او شاوخوا 80% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي. او دغه راز د دغه ولایت د خلکو اقتصاد نسبت نور ولایتونو ته ډیر ټیټ دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د ماشوم لپاره د مور شیدې تر ټولو ګټور او مناسب خواړه دي. خو له بده مرغه بیا شمیر سیمو کې ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې والی نن د خبرونې له میلما سره خبرې ورباندې کوو. له بلې خوا روانه اونۍ په ټوله نړۍ کې د مور په شیدو د ماشوم د تغذیې په نوم باندې نومول شوې ده. نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلما د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر محمد ظاهر رودوال دی. په پیل کې ورڅخه پوښتو ډاکټر صاحب، په پیل کې به خپله دغه د مور د شیدو په ارزښت باندې یو څه خبرې وکړو.
د مور شیدو ارزښت مور ته، ماشوم ته، کورنۍ ته، جامعې ته او دولت ته
مؤثر ده. څنګه؟
ماشوم ته کله چې ماشوم د ولادت نه وروسته یوازینی شی چې کولی شي چې د ماشوم حیات وژغوروي هغه د مور شیدې دي، ځکه چې د مور په شیدو کې هم خواړه ده هم معافیت. متاسفانه چې په پوډري شیدو کې معافیت نشته، او کله چې ماشوم د مور د شیدو نه بغیر په پوډري شیدو تغذیه کیږي، د ناپاکو اوبو د بې کیفیت شیدو له وجې نه ماشوم اسهالات، خوارځکي او بالاخره مرګ سره مخامخ کیږي. او څنګ ته د دې تغذیه او معافیت تر څنګ د مور شیدو ماشوم ته د تربیه او روزنې پکړه باندې ډیر ارزښت لري.
د خو هغه ګټې وي چې د مور له شیدو څخه ماشوم ته رسیږي، دغه کله چې مور خپل بچی ته شیدې ورکوي دې ته څه ګټه کولی سي؟
هر کال کله چې مور حمله کیږي 8 کیلو و کیلو شهم د مور په وجود په جریان د حمل کې یا امیدواری په وخت کې د مور وجود کې ذخیره کیږي. د دې ذخیره د خلاصېدو په خاطر باندې باید منج شو دی ورکی، او هر میاشت حداقل 300 تر 300 ګرام باید خپل وزن کم کی. نو کچيري منډې به چی زیږي او شو دی نه ورکی، کال په کال 8 کیلو شهم د دې په وجود کې ذخیره کیږي. د مور د شهم یا د کولیسټرول د لوړوالي سبب کیږي. څنګه ته اکثرا منډې چې شو دی نه ورکی د سرطان پر رحم، سینې پر رحم او د تخمدان پر رحم باندې اخته کیږي. مین دی له ډیر خطرناک او امراض شخصادي چې هغه امراض مخې ذکر کړي چې د تخمدان سرطان ده، د رحم سرطان او د سینې سرطان. نو که چیرې مین شې دی ورنکړي په دغه امراض اخته کیږي. کورنۍ ته څه ګټه لري؟ نو یو فامیل تقریبا که چیرې پودری شې دی سمې واخلې میاشتې 40000 مصرف لري، د برق سره، د کاسې د پرمزلو سره، د شیدو د جوړور سره، د یو خدمت پیسې ورکول په خاطر باندې. مګر که چیرې مور شې دی ورکړي دغه ګټې اقتصادی فامیل سر کومه کوي، ځکه
اوس کپ دې راته وغږی چې ام د اوس په ټول افغانستان کې په کوم شمیر ماشومان موږ په بیلا بیلو ناروغیو اخته لرو چې غوته د مور شیدې نه رسیدلی او له دغه نتیجې سره مخ شوی.
کچیر یو ماشوم ته د زیږون وروسته او تر 2.5 کلنۍ پورې د مور شیدې نه ورکول کیږي، ډیر سخت انسوزی د ماشومتوب د دوري امراض چې سينو بغله و سلاد.
څومره ماشومان په دې ناروغي اخته لرو؟
تقریبا که درته وایم چې هر کال 15 میلیون ماشومان د سینه بغل او سالاتو نه خپل ځانونه لاسه
هم دای لاد چې د مور شیدې نه خوړلی.
یعنی د مور په شیدو کې نه یوازې تغذیوي بخشته معافیتي نه اثر دی، چې هغه موږ دې ته ضرورت نه لري چې انټي بیوټیک واخلو. یوازې بهترین انټي بیوټیک د مور په شیدو کې ده. او تاسو ګورئ چې په خو وختو کې دومره سینه بغل او سالات نه وو، د اوسنۍ نسل هم چې زیات شوی دی او په پودري شیدو باندې تغذیه کیږي. عامل هم دا ده چې اکثرا تر 15 کلنۍ پورې نه رسیږي، او که رسیږي خوارځکۍ باندې اخته کیږي. او دوی تقریبا هر ماشوم په کال کې لس دفعې سال او سینه بغل سره مخامخ کیږي. اما کچیر د مور په شیدو سره تغذیه شي اده په کمواله کې ډیر مهم لري.
سره له دې چې د مور شیدې دومره ډیر ارزښت لري، بیا هم ولې ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپل بچو ته د مور شیدې ورکړي؟ البته مورګانو نه میادفته
د نالج د کمواله له وجې نه، غلط رواج. کله چې مېندې اکثرا په ودونو کې سره مخامخ کیږي او ګوري چې د شپې په لاسو بجو باندې یو ماشوم ته پودری شو دی ورکول کیږي، فکر کوي چې دا ډیر اسانه او ګټور، یعنی برداشت غلط او برداشت ذهنیتونه باندې مېندې دي چې وایي اندام خراب نشي. د اندام د خرابېدو په خاطر باندې خپل ماشوم ته شیدې نه ورکي. حال دا چې مخ کې ذکر کړی چې 8 کیلو شهم د دې په وجود باندې کال په کال زیاتیږي. کچېری سلور ماشومان وزیږي، 20 کیلو شهم د عمر په وجود کې چې وزن زیات شي، آیا د هغه وجود سره کوم به ځانته شکل غوړه کی؟ طبیعتا چې هغه طبي خایست له منځه ځي. حال دا چې د مور شوه دی کله چې ماشوم ته شوه دی ورکوي شهم له منځه وړي، او مور بیرته خپل هغه اساسي وزن ځانته غوړه کوي او خپل طبي خایست ځانته بیرته نیسي. نو کچیر شوه دی ورنکی ورس پورس چاویږي چاخ پیږي چې د مور سټایل یا د وجود هغه اصلي خستوال له منځه وړي.
تاسو د یو ډاکټر په صفات بیا تاسو د عامې روغتیا په وزارت کې کار کوي، په دې اکله مو خلکو ته څومره عامه پوهاوی ورکړی ده چې ماشومان له دغه لوی نعمت څخه د مور شیدې دي بې برخې نسي؟
د میډیا په کچه باندې، د مکاتب په کچه باندې، د کلینیکو په کچه باندې میندو ته گواهی ورکول کیږي چې پوډر شدی او زهر ده او چې زهر ضرورت نه یې ماشومان ته مه ورکوي. یعنی کله چې ماشوم مور مړ کیږي، په سرطان اخته، په جاغور اخته، ماشوم د مور شدو سره اساسیت ولري. په دغه حالاتو کې ابتدا رضایی مور شدی ورکول کیږي، اغې نو وروسته د غوا شدی ورکول کی کنه یا د وزي، او کچیر دغه بدلونه موجود نه وي بیا پوډر شدی ورکول کی. شدا پوډر شدی باید با کیفیت وي. تاسو د سرک په غاړه باندې بازه ټولکی شدی دي، شدا معلوم نه ده چې حیواني منبع لري او یا که طبي، آیا ایکسپایر ده او که اپډیټ. نو همدل خاطر ډاکټران د دې لپاره چې زموږ اوسنی په تغذیه وردونه کې هغه ماشومان بستر دي چې په بې کیفیت شدو په ناپاکو اوبو باندې شدی جوړیږي او تغذیه کیږي، دغه ماشومان هم د رنځر کیدو سویه پورته ده او د مړینې کچه پورته ده. نو وزارت صحت هم د دې په خاطر باندې چې په دې ماشومانو ډیر مصارف راځي او په زمین کې مور او ماشوم کتلي بشره ده، زمون کتلي بشري قوه ده، نو که چیرې دوی د مست سره محکوم کیږي زمون بشري قوه له منځه ځي او بشر هم د مور او د ماشوم د کمښت سره مخامخ کیږي چې دوی د جامد د خایښت او د نسل د بقا اصلي عاملونه دي.
دغه د پوډري شدو زیان روښانه کړی چې دا به څه توان ماشوم ته ورسوي.
ماشوم قد او وزن د خطر سره مخامخ کیږي. ماشوم د زیږون نه وروسته باید 50 سانتي متر قطر ولري. پیاو کلنۍ کې قد باید شپږتیا ته ورسیږي، یعنی 30 سانتي متر باید وده وکړي، او په دوه کلنۍ کې باید 12 سانتي متر، یعنی شپږتیا سانتي متر باید خط ولري. چې متاسفانه یو مشکل زموږ د افغانستان د ماشومانو استنټینګ یا د قد ټیټوالی دی، او دا په هغه ماشومانو کې لیدل کیږي چې ماشوم د زیږون نه وروسته په شیدو باندې یا اورګه باندې نه تغذیه کیږي او تر شپږ میاشتو پورې مور شیدې نه ورکول کیږي. په څلور یا درې میاشتونو کې سیرلاک او دشان ورته شروع کیږي، او یا که دا کار کیږي د مور شیدې شپږ میاشتې نه تر دوه نیم کلنۍ پورې نه ورکول کیږي، په زمین کې د کورنۍ اخی خواړه ورته نه ورکول کیږي. په یواز کې چې پوډري او سیرلاک ورته ورکول کیږي، عمل د دې کیږي چې ماشوم د قد ټول سره مخامخ شي، د وزن کمواله سره مخامخ شي. ماشوم تر شپږ میاشتو پورې باید په هر میاشت کې 1500 ګرامه وزن واخلي، چې متاسفانه دغه هغه وخت کې دی چې د مور شیدې وخت یا کچیر پوډري شیدو باندې تغذیه شي، چون اوبه اکثر ناپاکې دي، ظرفونه پاک نه مینځل کیږي، کاسې او په زمین کې څوک چې ورکوي هغه په سم شکل نه ورکوي، نو ماشوم د اسهال سره چې مخامخ کیږي دغه خواړه چې باید د قد او د وزن په زیاتوالی کې مصرف شي، متاسفانه چې نه مصرف کیږي، میکروبو په مقابله کې مصرف کیږي، نو د ماشوم د قد کموالی د وزن کموالی سره
ډېر زیاته مننه ځوندای اوسې. تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد زهیر رودوال خبرې د مور د شیدو د ارزښت په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د پخلی په چارو کې د پاکوالی مراد څه ارزښت لري؟
نظافت خپل یا پاکوالی د ایمان یو برخه ده، نو مونږ باید ډیر کوشش وکړو په پاکوالی باندې، ځکه چې دغه پاکوالی مونږ ته د روغ صحت ضامن کېدای شي.
ولی ځینې خلک په پخلی کې نظافت ته پام نه کوي،
خو یو طرف ته غریبي وي، کله نسته مې اوبه لرو، د اشپزخانهون کله صحیح نشته،
او د نظافت نه مراد کول کوم ستونزې را ولاړوي.
حکومت نشي اوسنۍ مونږ تاسو ټول شایدان ټول مېدې تکلیف لري، دا ټول لام زیړې پیدا کوي، هم دیگر خرابوي، هم مېده خرابوي، هم جهاز هضمي صحیح فعالیت نه کوي.
خو ګوردونکو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې پاکي او نظافت د ایمان یو برخه ده. د اسلام مبارک دین پر نظافت ډیر ټینګار کړی دی چې د خپل ځان او ځای نظافت باید مراد شي، ځکه نظافت یو ځانګړی اهمیت او د انسان له امراضو څخه په ساتلو کې زیات رول لري. انسان باید پاک اوسي. ترڅو یو روغ او سالم انسان پاتې شي او ل خپل ځان څخه خوښ شي او ل د څخه خدای او خلک خوښ شي. د کور کلی د نننۍ خبرونې موضوع مو په پخلی کې نظافت ته ځانګړې کړې ده، او دا چې په پخلی کې د نظافت نه مراد کومې ستونزې جوړوي په تمثیلي ټوټه کې به واورئ. زه سهار ګله میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، سربیره پر دې چې د خوړو په پخولو کې د خوړو مزه مهمه ده، همداسې باید په نظافت کې هم ډیر پام وشي. د خوړو په صحیح والی او پاکۍ کې ځینې عملونه شته چې د میرمنو لخوا باید وخت په وخت مراعات شي، لکه د پخلنځي پاک ساتل او هغه ټول مسایل چې د پخلی مربوط کیږي باید ډیره پاملرنه ورته وشي. د کابل د خیرخانې اوسیدونکي رویا وایي چې په پخلی کې ډیر نظافت ته پام کوي. نور خبرې لنما وړي اورو.
ځاپت وېد پام کې ونی سي چې کله دې ګرخ لم او کښو مې پاک ستره مينځم، به کله چې چاقو رخ لم چاقو پاک مينځم، پیاز چې رخ لم پیاز مې پاک او ما به مې د کوم مينځم پاک ستره، او بنجان رومي هم دغه سي پاک مينځو به دیږي کې چو تر اوسه خو زه خپل چې کوشش کوم چې پاک دیګو کوم پارت چې کوم به ته پاک وي
همداراز. د کابل د کارتینا اوسیدونکی مریم وایي چې د معیاري پخلنځي نه درلودل هم د دې باعث کیږي چې په پخلی کې نظافت مراعت نشي. دا چې نوموړی په پخلی کې نظافت مراتوي او که نه، له مریم څخه یې اورو.
هو کوشش وکړو چې نظافت مرات کو، خو موږ خانواده ډېره ده، ماشومان ډېر اوسې، کېدای شي کوم کوم وخت موږ نه لږ یو بل شي کې لاس وویل شي، یو کوم کار ته هڅه وکړو بېرته دیکته راشو، یې دې لحاظه نه شي کولی چې موږ پاکه غذا جوړه کړو. چاړه ککړی وي زه لاړ شم، لکه د چرګ غوښه هم پخه وي، کوم بل سبزیجات سلاته جوړه کړم، یې دې لحاظه لږ سوړ غونته بوی کوي، لږ خراب غونته راشي. اکثر اوقات خواښي ځان ته راباندې خبرې کوي، خاوند مې ځان ته خبرې کوي، ډېر خبرې تېرو. خو یو طرف ته غریبي وي کنه، نسه مې اوبل رو داش پسانان کرات صحیح نشتا وی با کوټه یو دالیزی پاغه کې مونږه دګ تیار واره کم تیار کار پیکو کالی مینزو ډیر میکروبونم جوړیږي.
د کابل ولایت اوسیدونکو نیلو فروای مخکله دی چې د خړو د پخولو پروسه پیل شي باید د کور میرمنې زینی چمتواله ورته ونیسی. نور خبرې لنما وړي اورو.
مخکې د دې نه چې څوک پخلنځي ته ځي، نو اولا باید خپل نظافت نظر کې ونیسي، خپل لاسونه پاک پرېمینځي او خپل ویښتان ټول کې پخلی چې کوي هغه کې یعنی خطا نه شي، نو دا مسایل باید نظر کې ونیسي. او دویمه برخه کې هغه څه چې پخوي او هغه ضروري لازمه مواد چې ورسره وي هغه ټول باید خپل څنګ ته راجمع کړي، خپل تر څنګ یې کېږدي او په ډېرې آرامۍ سره په ډېر شوق سره خپل پخلی. ځینې مېرمنې دي چې کله پخلی کوي نو دا دیګي سره چې وتړه نور زیاش خانه په هر حال نه دی تیوزی نفر چې لوخ مې دي ناغه ته دا ډیره سخت خبره ده چې بیا راشي داش بس خانه به رقم جمعوي. نو د ما هیله دا ده چې د میرمنې د دیګه باندې سره ورته کله کنه دا شاخ خپل هدف وګوري چې د څه شیانې چې ګډوډ کړي دي دا ټول باید جمع کی پاکي صفا کی، ځکه چې دا همدې پورې اړه لري چې دې په خلای کا او شاخ ټوله ګډوډ کړي دا باید جمع کی صفا.
همداراز هغه وایي چې د خړو د پخولو ترڅنګ د دسترخوان سلیقه هم ډیره مهمه ده.
د دې ترڅنګ چې نظافت پام کې نیول کېږي باید د پخلی د راویستلو سلیقه هم په نظر کې ونیول شي. هغه لوښي چې ضروري دي هغه باید ورته راویستل شي، په میز کې ښودل شي، هغه ترکاري چې ورته اړوند تیار شي هغه باید ورته منظم وي، په یو خاص ډیزاین ورته تیار شي. مثلا ځینې فامیلونه دا رواج اوس هم لري چې لاس مینځل اوبه تیاروي، هغه هم باید په وخت تیار کړي، دسترخوان او د سپاک دا مسایل هم ټول په نظر کې ونیسي. کله چې خواړه پخکړي هغه راچوي باید په اندازه واچوي، نه دومره ډېر چې څوک یې په لیدلو موړ شي او نه دومره کم چې بعض خلک دي چې وي ګور چې کم نه دي بعد نه بهتر وږي شي، یعنی په اندازه واچول شي. او یو ډیزاین ورکړي لکه نانا په سر واچوي یا بانجان رومي لیمو کونسي دسترخوان ډېر په سلیقه باید هوار شي، اوبه ورسره وي د څکلو. نو دا مسایل ټول نظافت تر څنګ ډېر ضروري دي.
دا چې په خوړو کې نظافت ته پاملرنه ونه شي کومې ستونزې راولاړوي د پکتیا ولایت اوسیدونکی ساحل به راته ووایي.
کوم خواړه چې پخیږي انسانانو څخه استفاده کی او نظافت پکې مراعت نشي، طبیعي ده چې هغه ډېرې ستونزې منځته راوړي. مثلا که صحت ته وګورو، صحي ستونزې منځته راوړي، دغه راز اقتصادي ستونزې. مثلا سړی وخوري، صحي ستونزې دا معنی چې ډېرې ډېر ډول ډول ناروغۍ منځته راوړي. دغه راز یو څوک چې مریض شي، طبیعي ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکټر ته چې ورشي، ډاکټر فیس د دوا د دوا خپل کیمیاوي مواد جانبي عوارض ته تولیدوي. ډېر شیان نو ښه خبره به دا وي چې د خوړو په برابرولو کې نظافت ته ډېره پاملرنه. خواړه چې هر ډول خواړه وي چې موږ یې خورو، باید هغه نظافت ته پکې پاملرنه وشي. څومره هغه چې د دوی د پخولو هغه لاره طریقه ده، هماغسې باید د هماغو لارو نه استفاده وشي. خواړه ټول خواړه دي که ښه وي که بد وي، باید نظافت ته او پخولو ته پکې خاصه پاملرنه وشي.
په پخلی کې د نظافت مراعات د کور له سلیقې څخه شمیرل کیږي. د خبرونې په دې برخه کې د داخله امراضو متخصص ډاکټر عبدالواسی ستانیزی نظر هم په پخلی کې د نظافت په اړه اورو.
نظافت خپله یا پاکوالی د ایمان یوه برخه ده، نو موږ باید ډیر کوشش وکړو په پاکوالی باندې، ځکه چې دغه پاکوالی موږ ته د روغ صحت ضامن کیدی شي. خپله میکروبونه اکثرا د خولې له لارې بدن ته داخلیږي. د هغې لپاره ضرور دا داسې خوراکي مواد هغه باید پاک وي، او د خوراکي موادو ځای چې هغه پخلنځی د هغه باید پاک وي. که چېرته په پاکه فضا کې یا پاکه ساحه کې غذایي مواد پاک پریمینځل شي، پاک وساتل شي، او بالاخره پاک په پاک ډول سره پاخه شي، نو هماغه د سیدي میکروبونو د نفوذ نه جلوګیری کې، او د موږ تاسو اکثره نه کورنۍ خصوصا په وړي کې له بعضې ماشومان له بعض ځینې ناروغیو سره لکه اسهالات او دې سره مواجه کېږي، نو دې مشکلاتو نه به خلاص شي. ځینې ترکاریانې دي، نو دا ترکاریانې دوی باید اول پریمینځي، او بیا د شلو دقو لپاره که نور څه نه پیدا کېږي، مالګه خورچه ته فریمانی، نو مالګه کې د پنځه لسو شلو دقو لپاره مالګه کېږدي، او له هغې وروسته د کوی سیسي مستقیم استعمال کې، خصوصا سبزیجات او کوی سیسي هغې سره پاخه کړي. که چېرته د نظافت یا خپله د پاکوالی په پخلنځي کې او یا هم د پخولو په سیستم کې پاکوالی موجود نه وي، هغه داسې اکثرا کورنۍ په مختلفو ناروغیو باندې اخته کېږي، لکه اوس هوا ګرمه ده، په انګلیسي کې فوډ پایزنینګ ورته وایي. تصمم د غذایي داسې که چېرته غذایي مواد په کسات څه کله پاخه سو استعمال نه سي، او په دې باندې لږ وخت تیر سي، او بیا هم که چېرته پاک نه وي په مختلفو لکه اسهالات او نسناست او دغه ناروغیو باندې اکثرا اخته کېږي ماشومان.
خوګوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تمثيلي ټوټل روچی مریم توخی لیکلی دا، او زموږ همکاران یې درته وړاندې کوي.
شکریا خوري، دارنګ دی ورې داسې جوړ شوی. خدای مکړه ناروغه خو به نه یې؟
ای خوري، ټوله شپه مې په ویښه تېره کړه. داسې مې معده درد کوي چې مکوه پوښتنه. نور می تشناب تا پتلو تلو پیشی ماتی سوی.
نو ولی دی ماتا نو ویل، زخ هیچ دربانی خبر نشوم.
ما ویل خبستم خو هیچ سخن نیم.
وی خور دی جارشا، تا پا دی علت که دیگو کاسم را تا اکرا، اوزم در تا میلمانا شوم.
نه خوری دست ما ویا، شکر دی چه راغ لی. آقا دستی دا چه پرون زبازار تا تللی وم، لیف سودا می واخیستله، او داسې ستړی شوم وږم سوما. بیا مې هلته په بازار کې ډوډۍ وخوړه، نو ډوډۍ نه وه، بلا وه.
او ښځې، سل ځل مې درته ویلي چې دا د سړک د سر خواړه مه خورئ. دا ولې داسې کوئ؟ هغه ټول ناپاکه دي.
وسړیه، د سړک د سر پیرکي یا پکورې خو مې نه دي خوړلې، سم هوټل ته تللی وم. هر څه یې ماته پاک ښکاره سوه، په ترکاري پلاستیک هم غوړولی و.
وی خورې، هېڅ دې شول، ما چې په بازار کې ډوډۍ خوړلې وه تر بستر یې ونه رسولم.
او ښځې، نور کوشش کوه چې په کور کې ډوډۍ وخورې، او که بیا بیرون هم ډوډۍ خوري خیر، لږې ډېرې پیسې ورکوي، خو سم ځای کې ډوډۍ وخورې. اله اوس پاڅه، ځان تیار کړه چې ډاکټر ته لاړ شو.
ځم در سره ځم. ښه ده، دا پیالې به ټولې کړم، بیا به سره ځو.
زه به لاړ شم چې ټکسي راولم.
سمه ده سړیه.
موسیقی
رنو ریدونکو د دیونه د کور کلی خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. ستاسو روغتیا زموږ هیله ده. الله مو ملشي.
ځوان د څوک چې ګولې اورغه ځوان د څوک چې ګولې اورغه د خپل نکاو د بابا پر کلی جے ہجے راکھے جے خلوان پرات جے سوچے پرون سوچے پپا وشتلے جوان دا سوچے چھے گولے اور رہے شتے جنازے را پاتے دمر کے چھو پھلے کو رکھتے پشنو جل کو باندھے دو نگر دے وانا خبر سے کابل اور رکھتے دفتائی تفار جوانا مور پل بابا پور میں نسر اور رونا